زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوری د ماسپښین دوه بجې دي. درنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. سلای ساقزی خلقي مو روانې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې امریکایي ځواکونو د بګرام د زندان د چارو مسؤلیت افغانستان ته وسپاره. راپورې په همدې خپرونه کې اورئ. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د سالدانۍ یا لشمنیا په اړه بحث کیږي چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې پرې بحث کیږي. پر نورو مسایلو سربیره لومړی مو پام د افغانستان او نړۍ خبرونو ته اړوم. په پیل کې د افغانستان خبرونه اورو.
ولسمشر کرزی عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو د وزیر په توګه معرفي کړ. کاناډا ولسی جرګې ته د نوې کابینې د نورو غړو معرفي کول د دیموکراسۍ د تقویل لپاره مهم اقدام بللی. ډیر ژر به د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې امریکایي ځواکونه د برتانوي ځواکونو ځای ونیسي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځي د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس لخوا عبدالقدوس حمیدی د مخابراتو وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی دی. د جمهوری ریاست د چارو د اداري ویان فیضی زادران ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه به د ولسمشر کرزی فرمان ولسی جرګې ته واستول شي ترسو دا وړاندې شوی وزیر هم د باور رایې ترلاسه کولو لپاره خپل راتلونکي کاري پلانونه وکیلانو ته تشریح کړي. د وویل چې ډیر ژر به د اوبو او انرژي وزارت کاندید وزیر هم ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر کرزی تیر ورځ د خپل کابینې شپاړس تنه غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل او تمه کیږي چې سر له سبا کاندید وزیران ولسی جرګې ته خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي. د کاناډا حکومت د افغانستان ولسی جرګې ته د نویو وزیرانو له معرفي کولو څخه هرکلی کړی او دای په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د تقویل لپاره یو مهم اقدام بللی دی. په کابل کې د کاناډا له سفارت څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې کاناډا تمه لري د ولسی جرګې غړي خپل مسؤلیتونه ښه ادا کړي او د خپل مسؤلیتونو لمخې د وړاندیز شوو وزیرانو کاري پلانونه ارزیابي کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کاناډا حکومت به له نوې کابینې سره د امنیت د ټینګښت، پرمختګ او اقتصادي ودې په برخه کې کار وکړي. ولسمشر کرزی تیر ورځ د خپلې کابینې شپاړس تنه غړي ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي کړل. په هلمند ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت د دریو ولسوالیو امنیتي چارې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شي. تر دې وړاندې د ګرمسیر، موساکلا او کجکی په ولسوالیو کې برتانوي ځواکونه میشت وو، خو په پام کې ده چې په دغو سیمو کې امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي. د هلمند والي ګلاب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا بدلون به د دې ولایت د امنیت په برخه کې مثبت اغیزه پرې باسي. برتانیا په افغانستان کې څه باندې 8,500 عسکر لري چې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. د هلمند والي دغه راز وویل چې د دې ولایت د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به هم ډیر ژر پوځي عملیات ترسره شي چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. او له کونړ ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې تیر ماښام په څوکۍ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو دیرش نور سخت ټپیان دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوال شاه محمود شهید ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د هغو دوو موټرو د ټکر له امله شوې چې له واده څخه د نرنګ ولسوالۍ په لور روان وو. په خبر کې ویل شوي چې پیښه د موټرو د تیز چلولو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فریدي هوډ سیفی خبرای.
راپورونه وایي نن په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په یو پنازه د امریکا د بي پيلوټه الوتکې د حمله پترس کې لکتر لګا 15 مشکوک وسلوال ووژل شول. په پا پاکستان کې په پا انګریزي ژبه د خبریدونکو ورسپانې د نیوز په حواله په همدې سیمه کې شپږتن نور د بي پيلوټه الوتکو په هغې حمله کې ټپیان شول چې د شمې په شپه په اسماعیل خان کلی کې د طالبانو پر یو مرکز ولګیدل. دا په وروسته دوه ورځو کې د دوهمه حمله ده چې په یادو شوو سیمو کې ترسره کیږي. پاکستان او یو عربي ټلویزیون د هغه اردنی ویډیو خبره کړې ده چې په افغانستان کې په یو ځنوجون کې حمله کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای و اجنټان ووژل. الجزیره ټلویزیون د همام خلیل ابو ملال البلاوی د اخیستل شوی ویډیو یو برخه خبره کړې چې په کې نومړی د پاکستانی طالبانو د وژل شوی مشر بیت الله مسعود غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د پاکستان یو ټلویزیون بیا دغه ویډیو هغه برخه نشر کړې چې په کې البلاوی د پاکستانی طالبانو له نوي مشر حکیم الله مسعود سره ناست دی. په این حال کې د سیایي مشر له خپلو مامورینو دفاع کړې او ویلي البلاوی په داسې وخت کې چې نږدې و تلاشي شي ځان الوزولی دی. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې دغه هیواد د نشه یي موادو د قاچاق په جرم څو تنه اعدام کړي دي. ویل شوي چې شپږ کسه د اصفهان ولایت په مرکزي زندان کې اعدام شوي. د فرانسې خبري آژانس د معلوماتو په اساس په دې سره په ایران کې سږ کال د اعدام شوو شمیر 9 تنه ته ورسېده. ایران تیر کال شاوخوا 270 تنه اعدام کړي وو. دا ازادي راډیو ده. هغو اسرائیلي عسکرو چې د اسرائیل او غزې ترمنځ بېلیدونکي دیوال ته نږدې دېره دي نن 2 تنه فلسطینیان په ډزو ووژل. دا خبره فلسطینی مطبوعاتو د امنیتي مسؤلانو په حواله خبره کړې ده. د اسرائیل پوځوي سمدستي د غزې په سرحدي سیمه کې د شوو ډزو په اړه هیڅ معلومات نه لري. په غزې کې د عاجلو مرستو یو مسؤل خبریالانو ته ویلي چې دوی زیانمنو کسانو ته د مرستې لپاره امبولانسونه لیږلي خو لا هم د مړو د ترلاسه کولو لپاره د اسرائیلي ځواکونو اجازې ته سترګې په لاره دي. دا لا نه ده څرګنده چې وژل شوي کسان ملکیان دي او که وسلوال. چین داسې ارقام خبر کړي چې د تجارتي اموالو په صادرولو کې له جرمني څخه چې د نړۍ لوی صادرونکي هیواد بلل کیږي مخکې شوی دی. د چین دولتي خبری رسنیو نن اعلان وکړ چې په تیر دسمبر کې د دې هیواد صادرات په سلو کې 10.5 اوچت شوي وو چې له دې سره تیر میلادي کال کې چین مجموعاً د 1.2 تریلیون ډالرو په بیه مواد نورو هیوادونو ته صادر کړي دي. دا د جرمني په تناسب چې په مجموعي توګه تمه کېده چې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د 1.1 تریلیون ډالرو په ارزښت مواد صادر کړي لوړ اندازه ده. په دې توګه چین د نړۍ تر ټولو لوی صادرونکي هیواد ګرځېدلی دی. یوې سخت زلزلې چې د ریختر په حساب شدت 6.5 اټکل شوی نن د امریکا د کالیفورنیا په شمال کې د آرام سمندر ساحلي سیمې ولړزولې. راپورونه وایي د زلزله په سیمه ییز وخت شنبې په ورځ په 4:13 دقیقو شوې ده. په ځینو سیمو کې د اوبو غازو او فضله اوبو سیستم لیک شوی دی او د خیخو د ماتېدو له امله ځینې خلک برسیرن ټپي شوي هم دي. مسؤلین وایي د دې زلزلې له امله د سونامي د رامنځته کېدو کوم خطر نشته. او د یونان په پایتخت اتن کې تیر شپه د دغه هیواد د پارلمان له ودانۍ سره نږدې و چاودنه وشوه چې د راپورونو په اساس مرګ ژوبله نه لري. چاودنه د ښار په مرکزي برخه کې د ګمنام سرتیری څلی ته نږدې شوې ده. چارواکي وایي له چاودنې لږ څه مخکې یو کس د ټلیفون له لارې یوې ورځپاڼې ته د دغې چاودنې په باب خبر ورکړی و. د یونان صدراعظم دغه چاودنه وغندله او ژمنه یې وکړه چې دا ډول عمل به د یونان دیموکراسي ونه ویروي. تر دې دمه د یونان د پایتخت د چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو له دې نه وړاندې د دغه هیواد کین اړخي سخت دریزه ډله د دغه شان حملو مسؤوله بلل شوې ده. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو دوام کوي. د خبرونه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې په اف ام 3.5 څپه اوریدای شي. د یو ست خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دغه مطالبه اوریدای شي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو له افغان دولت سره د یوې موافقې پر اساس د بګرام د زندان چارې افغان حکومت ته وسپارلې. د جرمني د حکومت مخالف سوشل دیموکرات ګوند د افغانستان په اړه د یو کانفرنس جوړېدل اعلان کړ. ویل کېږي افغانستان ته به د نویو راتلونکو امریکایي ځواکونو له رارسېدو سره سم برټانوي ځواکونه له هلمنده ووځي. په دې اړه د هلمند ولی څه وایي؟
عمومي توګه هغه څه چې تر اوسه په وضعیتاتو کې نشل شوي دي چې ګنې برټانوي ځواکونه له هلمند نه ووځي، په دې هکله تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول.
په هیواد کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په د کرنې چارو د پیوړي کېدو لپاره نوې ستراتیژي پلي کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ د نن ورځې په پروګرام کې د لښمنیا یا سردنۍ پر موضوع او د درملنې په لارو چارو یې بحث کوي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. د روانه خبرونه لمړنه مطلب راخلو. د افغانستان د حکومت او په د هیواد کې د میشتو امریکایي پوځي چارواکو ترمنځ لیوي موافقه سره سم د بګرام د بندیخانې د چارو مسؤلیت افغانستان ته وسپارل شو. په دې محبس کې 250 بندیان ساتل کیږي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان په یو راپور کې اوروي.
افغان چارواکو پرون موافقه وکړه چې د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې د باګرام محبس چاري په غاړه واخلي. په دې زندان کې امریکایي پوځیانو له 2002 کال څخه دوه بندیان په وهلو ټکولو وژلي دي. دا بندیخانه د ګوانتانامو او د عراق د ابو غریب د بندیخانو په څنګ کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ د وخت له بندیانو سره د ناوړه چلند سمبول ګڼل کیږي. دا محبس تیره میاشت نوی ودانۍ ته انتقال شو چې امریکا وایي $80 میلیون پرې لګولي او په نړیوالو معیارونو برابر دی. امریکایي چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې په نهایت کې دوی غواړي چې د دې زندان مسؤلیت افغانانو ته وسپاري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم څو ځلي ویلي چې باید د افغانستان په خاوره کې د بهرنیانو بندیخانې ختم شي. د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکو ته د باګرام د هوایي اډې د بندیخانې د سپارلو موافقه لاسلیک شوې او نور به د دې محبس د ټولو چارو لکه د چا د بندي کولو، تحقیقاتو او د بند د ساتنې چارې د افغانانو په لاس کې وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بندیانو د چارو یو ویان ډګروال سټیفن کلټر وویل چې په پرونی موافقه کې چې افغان وزیرانو لاسلیک کړي د زندان په حق له د افغانستان د دولت مسؤلیتونه څرګند شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د دې محبس د ساتنې لپاره به دوه کنډکونو ته روزنه ورکړی شي چې د هغه ساتنه په غاړه واخلي. د کلټر په وینا په پیل کې به دا محبس د افغانستان له دفاع وزارت سره وي او دا وزارت به په تدریجي ډول د عدلیه وزارت ته وسپاري. د هغه په وینا د باګرام په اډه کې به افغان ساتونکي دوه میاشتې وروسته ځای پر ځای شي. کلټر وویل چې حاضر دمه په دې بند کې 550 بندیان ساتل کیږي چې په هغو کې 10 تنه بهرنیان دي چې ځینې له افغانستان نه باندې نیول شوي دي.
لا امریکایي ځواکونو څخه مو افغان دولت ته د باګرام د زندان د چارو د سپارلو د مسؤلیت په اړه واوریدل او ترې به خبرتیا وروسته به دا رپورټ واوري چې د جرمني د حکومت یو مخالف سیاسي ګوند غواړي د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې یو کانفرنس جوړ کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د مسپخین دو بجې او پوره دولس دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي. خو لومړی رپورټونه راخلو. په تاسو کې چې برېټانیا د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس ته چمتووالی نیسي، د جرمني مخالف سیاسي ګوند پرون اعلان وکړ چې دوی هم د افغانستان په حق له او په دې هیواد کې د جرمني ځواکونو د رول په اړه د یو کانفرنس جوړولو نیت لري. د دې کانفرنس په باب چې د لندن تر هغه به یوه اونۍ د مخه جوړ شي، نور تفصیل له عصمت سرمن څخه اوري.
د جرمنی د حکومت مخالف سیاسي ګوند سوسیال ډیموکرات د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دا ګوند غواړي د لندن تر نړیوال کانفرنس یو ونی د مخه په خپل د افغانستان په باب یو کانفرنس جوړ شي. څو په دې کانفرنس کې په سیمه کې د جرمنی ځواکونو پر رول خبري وشي. د جرمنی خبری آژانس د راپور لمخي د سوسیال ډیموکرات ګوند لوري په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کانفرنس کې چې د جنوري په 22مه نیټه جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داد فرسپنتا او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو مشره کاترین اشتون ته به هم د ګډون بلنه ورکړی شي. سوسیال ډیموکرات ګوند د داډول کانفرنسونو د نه جوړولو په خاطر د انګیلا مرکل د حکومت د غندلو په ترڅ کې وایي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې د افغانستان د راتلونکي په باب بحثونه وپارول شي. د جرمني دا ګوند همداراز وایي چې هدف باید دا وي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې چټکوالی راشي او داسې شرایط رامنځته شي چې د دوی پوځي اړتیا کمه شي. سوسیال ډیموکرات ګوند د تیر کال تر عامو انتخاباتو پورې له میرمن انګیلا مرکل سره په حکومت کې ائتلاف درلود. د تیر کال د انتخاباتو وروسته انګیلا مرکل له سوسیال ډیموکرات ګوند پرته خپل حکومت جوړ کړ. د سوسیال ډیموکرات ګوند اوسنۍ مشر فرانک والټر شتاین مارچي په خوا د بهرنیو چارو وزیر وو، له افغانستان څخه د جرمني ځواکونو د ایستلو لپاره لاس نوکاتي پلان جوړ کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2019 اوریدل کیږي. ولکه هغه مال چې لمنته نوی امریکایي ځواکونه راورسینو، بریتانوي سرتیری په لدغه ولایت ووزی. دا چې د هلمند ولی په دې اړه څه وایي د نوموړي د هغه مرکبه ووري، خو تر هغه مخته حمید مومند د کابل چاپ ورسپنو ته کتنه کوي.
ویسا د خپل لومړي مغړ سره لیک نو نوماند وزیران ته د باور رای د ورکولو بهر ته ځانګړی کړی او لیکلی چې ولسی جرګه به د اونۍ تر پایه پورې د کابینه برخه لیک وټاکي. ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې په همدې موضوع بحث کړی او ولسی جرګې ته سپارښتنه کړې چې نوماند وزیران ته د رای ورکولو بهر له افراط او تفرید پرته پر مخ بوزي. په ورسپاڼې کې د ترکیه، افغان او پاکستاني مشرانو په راتلونکي درې اړخیزې غونډې هم تبصره شوې او په افغانستان کې د سیاسي ټکاو په راوستلو کې د ترکیه او پاکستان ونډه څېړل شوې ده. په ورسپاڼې کې په افغانستان کې شته امنیتي ستونزې او ګواښونه هم څېړل شوي او په دې ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه روانو بحثونو ته په اشاره د فرانسې د ولسمشر په حواله لیکل شوی چې اوس مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په شا کېدل مناسب نه دي. هیواد په خپله سر مقاله کې د ولسی جرګې غړي او نوماند وزیران هڅولی چې د کوچنیو مسایلو په اړه له تبصرو ډډه وکړي او په ملي کچه د مسایل مطرح کړي. ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې د هغو شپاړسو نوماند وزیرانو انځورونه هم خپاره کړي چې پرون د ولسمشر د دویم مرستیال لخوا ولسی جرګې ته وروپېژندل شول. ورسپاڼې په خپل یو په زړه پورې مطلب کې دا خبر ورکړی چې یوې اتیا کلنې مېرمنې د حج لپاره په 12 کلونو کې ټولې کړې پیسې د یو پله په جوړولو لګولې دي. راهي نجات به لیکلی چې د 1609 سیرو په ورپېژندنې سره کابینې خپل رنګ بدل کړی او حکومت له ولسی جرګې نه غواړي چې د هیواد ملي ګټې او په حکومت کې د ټولو قومونو مشارکت ته په پام سره هغوی ته د باور رای ورکړي. د ورسپاڼې د لومړي مغټ څلیک په افغانستان کې د موازي ادارو د جوړولو لپاره کېدونکو هڅو ته ځانګړې شوی او د ولسمشر د دویم مرستیال په حواله لیکل شوی چې دا د افغانستان ستونزې نه شي هوارولی. ورسپاڼې په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د روان اداري فساد پر بهرني اړخ بحث کړی او له امریکایي څېړونکو سره په لیدنه کې د لوی څارنوال پرونی څرګندونو ته پېش لیکلی دی چې نړیوالې مرستې باید د افغان دولت له لارې په شفاف ډول ولګول شي. اصلاح اونیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. اونیس هم په خپله سر مقاله کې په سمنګانو کې د یو پله د جوړولو لپاره د معمر مېرمنې په مرستې تبصره کړې او هغې خلکو ته د خدمت یوه ستره بېلګه بللې ده. ورسپاڼې وړاندې خلک هڅولي چې د دې اتیا کلنې مېرمنې په څېر دی له هېواد سره مینه په عمل کې ثابته کړي. خو اصلاح به په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د امن او سولې لپاره په روانو هڅو بحث کړی او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره کېدونکو هلو ځلو ته په اشاره لیکلی چې له دې مخکې باید د باور فضا رامنځته شي. او ملي ارمان هم په خپله سر مقاله کې ولسی جرګې ته د 1609 نوماند وزیرانو په ورپېژندنې تبصره کړې او لیکلی دی چې د کابینې دا نوې لست تر پخوانی هغې هم زیات معیوب دی. ورسپاڼې په دوام کې لیکلی چې په نوې لست کې اکثره نوماند وزیران هغو څوکیو ته ورپېژندل شوي چې د دوی له مسلک سره اړخ نه لګوي او ولسی جرګه له یو بل ازمون سره مخ ده او پکار ده چې په زیات دقت سره عمل وکړي. په ورسپاڼې کې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو او چاودنو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکل شوی چې په تیر 2009 میلادي کال کې کابو 1.5 زر ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مسپښین 2:03 کېدونکو دی زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. هلمند د افغانستان هغه نارامه ولایت دی چې اوس له هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ولکه چې افغانستان ته د امریکایي نویو ځواکونو یو شمېر وي په دغه ولایت کې میشي. اوس مهال برټانوي ځواکونه له افغان ځواکونو سره په ګډه د هلمند ولایت امنیتي چارې پر غاړه لري. دا چې نوي امریکایي ځواکونه به د هلمند په کومو سیمو کې میشي چې او څومره به د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي، په دې اړه زموږ همکارې حمیدې عثمان د هلمند له ولي کلب منګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې.
د ډنمارک د پراختیا همکاري وزیر اولا تورنس د شنبه په ورځ هلمند ته راغله. په لشکرګا کې د هلمند والی سره په یو ګډه خبرناسته کې وینا وکړه. اولا تورنس یو ځل بیا د خپل هیواد لوري د مرستو ژمنه وکړه او دا ځل د 10 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې خبر ورکړ. چې د میرمن اولا تورنس په خبره ډیرې به د ښوونې او روزنې په برخه کې ولګول شي. هغه د خپل سفر هدف هلمند کې د ډنمارک د هیواد لوري د پرمختګ د کارونو څارواله ویل غوښتل چې په خپل سترګو وګورم په هلمند کې د ډنمارک لوري د بیا رغونې پروژې څه ډول روانې دي.
I've come here as Minister for Development Cooperation of Denmark to
ولا تورنس وای زه د ډنمارک د فرښتۍ څنګه د وزیر په صفت راغلم چې وګورم په هلمند کې زموږ لوري د بیا رغونې کارونه څه ډول روان دي او کوم اړتیاو ته په دې ولایت کې ځان رسولای سم. ولا تورنس خوشی وشول چې هیواد په هلمند کې د شون او روزنې په برخه کې زیاتې مرستې کړې دي. د ډنمارک د فرښتۍ څنګه مشر ول د هلمند والی سره د فساد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې او د هلمند والی ګلاب منګل د هغه ستاینه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې دي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د ډنمارک د مرستو ستاینه وکړه. ویل د ځواکونو په تناسب ډنمارک یوازنی هیواد دی چې په هلمند کې یې زیات سرتیري وژل شوي دي. نوموړي د ډنمارک هیواد له مرستو مننه وکړه. زیاته کړه ډنمارک تر بل هر هیواد په هلمند ولایت کې د ښوونې او روزنې په برخه کې زیاتې مرستې کړې دي.
د دوست هیواد ډنمارک نظامیان لري د ګریش پولیس ولای کې برخه لري او زیات تلفات دوی ورکړي دي. د نورو مملکتونو په پرتله دوی تلفات زیات دي چې زه د دوی د دغه زیار قربانۍ او تلفاتو ته په درنده سترګه ګورم. همدارنګه ډنمارک هیواد د هلمند په بیا رغونه کې ډیره مهمه ونډه لري، په خاص ډول سره د معارف په آبادۍ کې. هغه پروژې چې سږکال موږ اکثره د پرانستلو شهیدان وو، د 15-16 ښوونځیو په شاوخوا کې او د لیلیو لس بلاکونه، دا ټول د دوست هیواد ډنمارک په مالی لګښت سره جوړیږي.
د ډنمارک هیواد په هلمند کې اوس مهال نږدې 250 تنه سرتیر لري چې د امنیت ترڅنګ د بیا رغونې په کارونو لګیا دي. ډنمارک په تیرو څو کلونو کې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر د هلمند په ولایت کې د بیلابیلو پروژو ترڅنګ زیاتې د ښوونې او روزنې په بهیر مصرف کړي دي، چې په ترڅ کې یې لسګونه نوي ښوونځي د هلمند په هغه سیمو کې یادولی سو چې تر اوسه پورې نه وه.
قدرمنو دوستانو، په ډېرې بښنې سره چې هلمند ته مو د ډنمارک د پراختیایي همکاریو د وزیر د سفر په اړه رپورټ واورید او د هلمند والی مرکه په جدول کې نه وه. په هر صورت اوس مو د مرکه په جدول کې اچولې. اوس به مرکه د هلمند والی مرکه واورو.
لکه څنګه چې راپورونه شته داسې ویل کېږي چې یو شمېر امریکایي ځواکونه به د هلمند د ځینو ولسوالۍ امنیتي چارې په لاس کې واخلي او انګلیسي ځواکونه به له هغه ځایه یا له هغه ولسوالیو څخه ووځي. دغه پروګرام څنګه دی؟ دا پروګرام به په کومو ولسوالیو کې عملي شي؟
کله چې امریکایي ځواکونه هلمند ته راځي یا نوي ځواکونه دلته ځای پر ځای کېږي، په تکتیکي لحاظ هغو ځایونو کې ځای پر ځای شي چې هلته ورته ضرورت او اړتیا ده. په هغو سیمو کې به البته یا پخوا ځواکونه نوي او یا کبرته نوي ځواکونه وي، د دې امکان شته چې ځینو نورو ولسوالیو ته تغیر او تبدیل شي. البته دا په تکتیکي لحاظ دا کارونه ترسره کېږي.
په سر کې په کومو ولسوالیو کې دغه ځواکونه امریکایي ځواکونه ځای پر ځای کېږي؟
د مثال په ډول تیر کال برتانوي ځواکونه په ګرمسیر کې ځای پر ځای شوي وو چې اوس مهال هلته امریکایي سمندري ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا تکتیکي مسایل دي. د ضرورت له مخې موږ ځینو ولسوالیو نه خطاط نورو ولسوالیو ته انتقالوو، خو په عمومي توګه هغه څه چې تر اوسه په ساعتو کې نشل شوي دي چې ګنې برتانوي ځواکونه له هلمند نه وځي، په دې هکله تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی او خاص پرېکړه په دې هکله وجود نه لري. په ځینو شمالي ولسوالیو کې به امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شي، لکه نوزاد کې ځای پر ځای شوي دي او په کجکي او مسخلا کې د امکان شته چې امریکایي سمندري ځواکونه هلته هم امنیت په غاړه واخلي.
دغه د امریکایي ځواکونه ځای پر ځای کېدل به له افغان چارواکو سره یا له تاسو سره په امانګۍ کې وشي؟
او کاملاً کوم چې تاسو ځای پر ځای کیږي یا عملیات سرته رسیږي، دا ټول د هلمند ادارې او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له مسؤلینو سره په هماهنګۍ کې کیږي. مونږ دلته کاملاً له سلطاتو ځواکونو سره همغږي لرو او د هماهنګۍ یو مرکز موجود دی. ټول عملیات او ټول حرکات نظامي او د هغوی تصامیم له همدې مرکز څخه نیول کیږي.
والی صاحب، دغه امریکایي ځواکونه چې د هلمند په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دا به د هغو سیمو په امنیتي وضعیت څه اغېز زوکی؟
تر اوسه پورې ډېر ښه مثبت بدلون راغلی دی او ډېره مثبت اغېزه یې کړې ده. تاسو وینئ چې درې ولسوالۍ چې د یو کال په اوږدو کې خلکونو اوږدو څخه پاتې شوي دي، لکه ګرمسیر، نوزاد او خانشین، هلته امنیت ډېر پراخ شوی دی، امنیت ډېر ډاډمن شوی دی، د خلکو دپاره د کار زمینې برابرې دي. زمونږ نوې ستراتیژي دا ده چې کومې سیمې چې د مخالفینو اوږدو څخه پاکوو، هلته همزمان د بیا رغونې، د انکشاف او د ثبات پروګرامونه عملي کېږي. خلکو ته د کار موندنې پراخ کرونه هلته پیل کېږي چې دا خپله په همیشني ثبات کې او په دایمي امنیت کې ډېر مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې د نوي خطاطو پر اتک سره به لکه څنګه چې یو کال په اوږدو کې د هلمند حالات تر ډېره ځایه پورې بدل شوي دي، نور به هم مثبت بدلون ومومي.
د راپورونو له مخې د هلمند یو شمېر ولسوالۍ لا اوس هم د طالبانو په لاس کې دي، لکه دیشو، باغران او د سویل کېږي چې کومه بله ولسوالۍ د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او دغه نوي تحولات به د دغه ولسوالیو په امنیتي وضعیت تغیزه وکي.
نوی کتاد با انشاءلا کو اغو سیمو کی چه ورطا ارتیا دا مون کو پلان کی لرو چه اغا سیمی چه تروسا دی دولت کی ولکین و تلی دی اغا ازادی شی حال تا دی سیمی دی خلکو دی پارا سولاییس او دی جوان خش رایت برابر شی دا اولوس ولی چه تاسو یاد ورا وکرا دی اغو دا زدول دی پارا هم یو زنگر پلان شتا البته پا وقت پل وقت زبان سرا دی اولوس ولی یواز ازاد اول مشکل خبر نده مون کولی شو اوس پا هلمند کی اغا دره ورا اولوس ولی دیوی افتی پو ورای جریان کی ازادی کو خو اغا پرگرام چه مونگ لرو مخی ما دی استراتیجی یاد ورا وکرا چه حال تا هم زمان دی ارغوانی دی انکشاف دی صوبات او دی حکومت داری دی تقویه پول پرگرامون شامل دی مبینان پول و لازم فرصت که با انشاءالله اولوس ولی ازادی گی اول تا با دائمی سوله او صوبات ردی
تاسه هلمند ته د نویو امریکایی ځواکونو په اړه چې ډیر ژر به په دغه ولایت کې ځای پر ځای شي د هلمند لولي ښاغلي ګلاب منګل سره مرکه واوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت 2:15 دقیقې دی. قدرمنو دوستانو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوو چې د سلطنتي یا لشمنیا په اړه بحث کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کرنې او مالدارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې نوې ستراتیژي جوړه کړې او پلي کوي. مسؤلین وایي چې په دې برخه کې به د امریکا د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو مرستې هم راجلب کړي. بزګران هم د کرنې برخه ته د لا پاملرنې غوښتونکي دي. اجمل تورمن او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کرنې د وزیر د سفر په درشل کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري د دغه امریکایي چارواکي سره د کرنې سیستم د پیاوړي کولو د بیلابیلو مسایلو پر سر خبرې وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار مجید الله قرار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د هیواد د کرنې پراختیایي ستراتیژي جوړه کړې ده چې د پلي کولو لپاره یې د نړیوالو لویو مرستو ته اړتیا ده او د امریکایي پلاوي سره به خبرې هم تر ډیره پر همدغو مسایلو را څرخي.
لومړیتوبونه د موږ د فعالیتونو ښه انسجام او د هغوی د مرستو لپاره د موثرو ساحو تعین په دې باندې موږ ګډه مشوره وکړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی او هم ویلي و چې د امریکا د کرنې وزیر افغانستان ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اړتیاو او په دغه برخه کې د پانګه اچونې د څیړنو په هدف سفر کوي. د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوي ستراتیژۍ کې هم د کرنې په پیاوړتیا او دغه هیواد سره د ډیرو مرستو په کولو ټینګار شوی دی. افغان بزګران هم په دې نظر دي چې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا د کرنې د سیستم له پیاوړي کولو سره اړیکی لري او له بزګرانو سره باید ډیر مرسته وشي.
زه ادرتګولم موږ د دولت نه خدا خشمندو چې موږ ته دغه د اوبو بندونه او دغه شان جوړ کې ګوند هغه فصلونه خراسه.
که څه هم د افغانستان د کرنې سکتور جګړو او پرله پسې وچکالیو ځپلې دي خو د طالبانو د حکومت راپرزیدلو وروسته دغه برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هیله من دی چې د نوې جوړې شوې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به هیواد کې د کرنې سیستم نور هم پیاوړی او د بزګرانو په اقتصاد کې هم مثبت بدلون راشي.
د ازادۍ راډیو ده. د زابل په مرکز کلات کې پرون یو عصري دینی دارالعلوم پرانستل شو. چارواکي به وایي په دې دارالعلوم کې به سلګونه زده کوونکي د دینی زده کړو تر څنګ عصري درسونه هم زده کړي. د بخان مینه پالې پاړه راپور لري.
دا عصري دینی دارالعلوم چې د زابل په مرکز کلات کې د چارواکو او دینی عالمانو په یوه پراخه غونډه کې پرانستل شو. پر لس جریبه مځکه په څلورو پوړونو کې ودان سوی چې د درسي ټولګي او لیلیه بشپړی اسانتیاوي لري. د زابل د پوهنې رئیس محمد نبی ودان وایي چې په دې دارالعلوم کې به 1500 زده کوونکي د دین زده کړو تر څنګ عصري علوم هم زده کوي.
دا دارالعلوم چې په څلور بلاک کې جوړ سوی ده، کتاب د درسي بلاک، د لیلیه بلاک، ورکشاپ، کتابخانه او نور ضروري ملحقات. قرارداد یې وزارت معرف کړی ده، پیسې بانګ جهانی ورکړي دي. دا د ټول ولایت زابل په سطح باندې یعنې د ټولو ولسوالیو د شاګردانو دپاره هغه چې د مدرسو څخه د نم سیم څخه فارغېږي د ټولو دپاره دا گنجایش لري.
محمد نبی ودان وایي چې په دې دارالعلوم کې به هغو زده کوونکو ته داخله ورکوله کېږي چې تر نهم ټولګۍ پورې زده کړې بشپړې کړې وي. د پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې په دې دارالعلوم کې زده کوونکو ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړه هم ورکړل سي. زابل شمداوسې په ډېرو سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي ویلی دی د دې دارالعلوم جوړېدل تر ټولو ښه زیری دی. چارواکي وایي چې په دې دارالعلوم کې به د زابل د مرکز کلات او اړوندو ولسوالیو ټول هغه زده کوونکي زده کړې کوي چې د دیني علومو تر څنګ غواړي عصري علوم هم ولولي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادي راډیو د دې سات د ریپورټونو لړۍ همدلته رانغړو. خو د ازادي راډیو خبرونې د نن مخام تر بجو دوام کوي او لکه څنګه چې وړاندې مو درته وویل په راتلونکي نیم سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او وړاندې کیږي چې کوربه یې مصطفی سرور در سره په سټډیو کې ده. او لکه څنګه چې ما وړاندې هم وویل مصطفی جان په دې پروګرام کې تاسو د کالدانی یا سالدانی او یا هم لشمنیا د ناروغي په اړه بحث کوي.
دقیقا بله.
او لکه څنګه چې اوریدلی مو دي په دې ورستیو کې د هیواد په شمال کې د پیښې ډېرې زیاتې تر سترګو کیږي. تاسو په پروګرام کې حتما په دې موضوع بحث وکړئ. خو دوه نیمې بچې دي فریده هول سیفی به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. ولسی جرګې د ولسمشر کرزی لخوا د شپړستنو معرفي شوو وزیرانو د تحصیلي اسنادو څېړل او د ولایتي شورا په تیرو انتخاباتو کې د موجوده شکایتونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په ګډون بحث پیل کړ. د امریکا د صنایعو هیئت تیر ماښام له افغان ولسمشر سره په لیدنې کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او د پوهنې د پراختیا په برخه کې نوې ژمنې وکړې. په خوست ولایت کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې تیر شپه په تصفیوي عملیاتو کې په یعقوبیو او نادر شاکوټ ولسوالیو کې څلور تنه وسلوال طالبان نیولې دي. د طالبانو په یو پنازې د متحده ایالاتو د بی پیلوټه الوتکې د حمله په ترڅ کې چې نن په شمالي وزیرستان کې وشوه لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال ووژل شول. پاکستان او یو عربي ژبي ټلویزیون د هغه اردونی ویډیو خبره کړې ده چې په افغانستان کې په یوه ځانوژن کې حمله کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای و ایجنټان ووژل. هغه اسرایلی عسکرو چې د اسرایل او غزې ترمنځ بیلیدونکي دیوال ته نږدې ډېر دي نن دوه تنه فلسطینیان په ډزو ووژل. چین داسې ارقام خبره کړي چې له جرمني څخه چې د نړۍ لوی صادرونکي هیواد بلل کیږي نړۍ ته د اموالو په صادرولو کې مخکې شوی دی. او د روسیې د انرژي د وزارت ویان دی ویل سره له دې چې د شنبه په ورځ د مسکو او منسک ترمنځ د تیلو د اکمالاتو لپاره د یوې نوې معاملې پر سر خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوې. له روسیې څخه بلاروس او اروپایي اتحادیې ته د روسیې د تیلو لیږل جریان لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و خوش آمدید به این برنامه صحت از رادیو آزادی. باز یک شنبه هست و من مصطفی صدیقی تا ساعت 3:30 به وقت کابل در این برنامه با شما هستم. اما طور که پیشتر هم گفتیم نن په دې پروگرام د کالدانی په باره کې خبرې کوو. ډاکټر همایون همت شمرش میلمه دی او کولشی مشت په دې شمیرو تلیفون وکړي 0501-0503-0008-0992-0305-0 او 0202-1-1-2-0-1-0 او 0202-1-1-2-0-1. لشمانیا که می خواهیم امروز در موردش برتان معلومات بتیم و دکتر همایون همت هم از جرمنی لطف کردن و به برنامه آمدن که حتما به سوالای شما جواب خواهند داد. از امراض پرازیتی است که توسط گزیدن پشه‌های خاکی رنگ به وجود می آید. معمول ترین انواع لشمانیا لشمانیا جلدی است که به نام سالدان هم یاد می شود و مشناسین شتمن. دیگر لشمانیا حشوی یا وسرال است که به نام کلازار که یک کلمه هندی است و تب سیاه معنا می ده. در این نوع اعضای داخلی مثل جگر، تیلی یا تحال، مغز استخوان و دیگر اعضای داخلی می تانند مصاب شود. و لشمانیای بینی دهنی است که در این نوع قسمی که از نامش معلوم هست آفت مرزی در قسمت بینی و دهن و ملحقاتش مثل زبان و بیره و کام موجود است. عامل سببی سالدانه در سال 1903 توسط ویلیام لشمان یک دانشمند جرمنی الاصل که در اسکاتلند به دنیا آمد کشف شد. وقایع لشمانیای جلدی یا سالدانه در افغانستان بسیار زیاد دیده شده. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت یا صحه جهان، کابل بزرگترین مرکز لشمانیای جلدی یا سالدانه در جهان تلقی شده. چند روز پیشتر ما از شمال افغانستان گزارش داشتیم که واقعات سالدانه یا لشمانیای جلدی در اونجا افزایش یافته. بیاین یک گزارش از خبرنگار ما در شهر مزار شریف در همین مورد بشنویم و بعد در موردش صحبتهای خود ادامه میدیم.
نسبت به سال گذشته واقعات لشمانیا یا سالدانه 70% در شمال افغانستان افزایش یافته است. لشمانیا مرض است که توسط یک نوع پشه از شخص مصاب به یک شخص سالم انتقال پیدا می کند. به اساس اظهارات دکتر لطیف امیدی، مسئول بخش لشمانیای ریاست صحت‌عامه بلخ، تداوی افراد بی بضاعت مصاب به سالدانه در مرکز تداوی لشمانیا رایگان می باشد که مصابین را با چند متد تداوی می کنند. دکتر امیدی در رابطه با آمار لشمانیا در صفات شمال افغانستان چنین معلومات میدهد.
این تقریبا نسبت به سال گذشته تا نمیاله که سال هنوز اخیر نشده است 70% بالا از پارسال که سه چند شده واقعات ما، یعنی 833 واقع فعلا ما داریم، 2300 چند واقع تقریبا ضرب سه شده.
دکتر لطیف امیدی همچنان میگوید اگر پرازیت لشمانیا داخل خون انسان شود، جگر و تال را مصاب و سبب مرگ میگردد. یکی از مریضان که جهت تداوی به شفاخانه مراجعه کرده و نخواست اسمش ذکر شود میگوید در اول به نسبت نفهمیدن زخم لشمانیا و مشکلات اقتصادی به وقت و زمان به کلینیک مراجعه کرده نتوانست.
من اول فکر کردم که شاید زخم کوچیک بشه، نمیدم خیلی دیر فهمیدم که پشخوردگی تر از قول نخود پا میکنم. روزانه خیلی کوشش کنیم یک سر نخود پا کنیم سپرل پا.
فاضل محمد کارمند مرکز لشمانیای ریاست صحت بلخ که مصروف زرق پیچکاری به یکی از مبتلایان لشمانیا است میگوید با تطبیق 6 زرق این زخم ها کاملا شفا یاب می شود.
اسمی بچه است رامین، با تاریخ 29 قوس مراجعه کرده، سه زرق گرفته و از زخمش بسیار خوب است. سه زرق دیگه که بگیره 100% انشاءالله خوب میشه. زخم سالدانه سه مرحله دارم، وقتی که جلد تخریب شد او داغش میمونه.
دکتران میگویند زمان مصاب شدن به لشمانیا ماه سنبله است. حال مریضان بی بضاعت با زخمهای به شفاخانه مراجعه میکنند که نسبتا پیشرفته میباشد. دکتر لطیف امیدی مسئول بخش لشمانیای ریاست صحت‌عامه بلخ افزود قبلا پیش بینی کرده بود که واقعات لشمانیا در صفات شمال افغانستان بلند می رود. موضوع را به مقامات زیسلا رسانید که پیشگیری از آن صورت گیرد. و عامل این مرض را عدم دسترسی به دوا و کمک نکردن مؤسسات در جهت وقایع دانسته می گوید.
یکی که امسال بر ما مقامات زیرب کشورهای کمک رسانی مؤسسات که امرای ما امکار بودن اونا پشخانه ندادن، به خاطر وقایع باید ما مردم خود زیر پوشش وقایع قرار می دادیم. این کار نشد. دومی که وزارت صحت ما دوا را به دسترس ما قرار نداشتن در افغانستان دوا نتونستیم که ما مریضای مصاب تداوی بکنیم.
بر بنیاد گفته‌های کارکنان سی قبلا مصابین لشمانیا را در مناطق مهاجرنشین مزار شریف در خانه‌هایشان تشخیص و تداوی می‌کردند. فعلا به نسبت نبود امکانات این پروسه را نیست متوقف ساختند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف از افزایش واقعات لشمانیای جلدی یا سالدانه در شمال افغانستان شنیدین. در همین مورد امروز در این برنامه صحت گپ میزنیم و همونطور که گفتیم دکتر همایون همت از جرمنی مهمان ما هست و شما میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین در مورد این بیماری که لشمانیا چه نوع مریضی است، چگونه سرایت میکنه، چه کسانی در معرض خطر سالدانه قرار دارن و اگر لشمانیای جلدی یا سالدانه تداوی نشه آیا میتونه به یک بیماری جدی تلقی شوه یا خیر. همین موضوعات هست که امروز در موردش بحث میکنیم و منتظر تلفن های شما هم هستیم. سلام دکتر همت، بین شروع بکنیم که لشمانیا یا سالدانه چه نوع بیماری است، ساده و کوتاه برای شنونده ها معلومات بدین.
سلام و احترام ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی و خواهران برادران محترم تقدیم می دارم. خویندو ورونو تاسو واوریدل یو راپور هم واوریدو او ډاکټر صاحب صدیقی هم په دې اکله باندې یو څه تاسو ته ویل. لاشمانیا یا سالدانا یا کالنۍ دانه چې دې ته دم دم فیبر ورته وایي، توره تبه هم ورته وایي، کالازار هم ورته وایي. دا کالازار هندي کلمه ده لکه چې تاسو واوریدله. دا ناروغتیا یو پرازیتی ناروغتیا ده، اصلا د دې اصلي کوربه چې دی سپی او د مشخورما او د مږو او د مږو د خاندان حیوانات دي. اما یوه خاصه نوې چې د هغې ته به اشاره کوم، هغه چې په هندوستان کې ډېره زیاته ده او امکان لري چې زموږ په منطقو کې هم زیاته وي، هغه اکثرا د انسان نه بل انسان ته بدون د اصلي کوربه نه یا میزبان نه هم انتقال کوي. دا په دریو غټو کورنیو باندې موږ یو شو چې یو ته د پوستکي دغه وایي لشمانیا وایي، بل ته د غشا مخاطي وایي، او بل ته داخلي اعضاو دغه وایي لشمانیا وایي. صرف اشاره کوم د داخلي اعضاو که علاج نشي اضافه 90% نه مرګانه کیږي. متاسفانه چې دغه ډاکټر صاحب په دې لاین کې نن وې او د وزارت عامې روغتیا د وزارت خلک وې، موږ به نن په دې باندې بحث کړو چې 90% چې زیات شوي دي آیا په ماشومانو کې دي که په کټانو کې، ځکه دا فرق عامل به موږ پیدا کوو. او دویم، کومې دواګانې کله د وقایې ترڅنګ د دواګانې چې دوی ورکول کیږي د زیاتوالی، آیا WHO ته مراجعه شوې ده؟ ځکه دا زما د معلوماتو د مخې نه او څوک چې په WHO کې پیژنم هغه مکلف دي چې زموږ سره الف په ناوه کې، یعنی موږ باید اول پوښو چې په افغانستان په کوم قسمت کې کومه ناوه د لشمانیا حاکمه ده، هغه سب جینس چې ورته په کتابونو کې وایي، او بیا ورباندې پوښو چې د کومې منطقې کې د کوم مرض د کومه ناوه د مرض دي ته په کتابونو کې د سنډروم کلمه ده. دومره مشکل شی ده چې هیڅ عارض نه پیدا کوي او یا ډېر عارض پیدا کوي، هیڅ ورباندې پوهېږي نه، او یا د مرګ سبب ګرځي د اوو ورځو نه حتی تر اوو کالو پورې، او په بعض حالاتو کې تر درې څلوېښت کال پوری دا مرض بیرته تا پټ پروت دی او را پیدا کېدی شي.
تشکر دکتر همت. همونطور که میدانه امروز در مورد سالدانه گپ میزنیم در برنامه صحت و شما هم میتونین که سوال بکنین، شماره ها را براتون میخوانم، لطفا یادداشت بکنین 0700145300008 و 0799203540. همین لحظه یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه. سلام، صدای رادیوتون رو پخش بکنین لطفا. سلام.
الو.
سلام، مهربانی بکنی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دکتر صاحب همت تا و نورو دی رادیو کارکونکو تا سلامونه.
و علیکم السلام.
ز سیف الافغان سرمعلم له پاکستان خبرې کوم. له دکتر صاحب نه مې پښتنه دادا تو آی او یوازې دغه لشمانیا بیماری په ګرم کې کې په یخ موسم کې مده لګیږي، یعنی چې دا او یو دا چې باز دا آیا دا د کینسر سبب جوړی دی چې زخم یې وکنه؟ دویمه پښتنه له موضوع څخه خارج دا غدا چې د ما یو راره ده چون د تلس کې یا په بډوډو کې څه دې تکلیف ده ورته، یعنی ډاکټران باز یک سیرول وجه نه معلومه شوی چې هغه وایي چې دا کاڼی دي کې نو لوګه د وجه نه دته کله کله داسې چې ټیسټ وکړي نو وایي ډاکټران ورته وایي چې په تا کې تور زیړی ده او 83% ده. نو آیا دا زیړی د دغو کاڼو له وجه ده که په خپله د بعضې نورو مرضو له وجه ده؟
تشکر،
خدای
سپارم. وعلیکم السلام، تشکر. ډاکټر احمد
ډیره مننه سرمالی صاحب، تاسو ته زموږ خویندو ورونو مهاجرونو ورونو ته سلامونه مینه او درناوی وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه او په ځای سوال وکړو. د دې د لشمانیا اوسلا په عام شکل باندې موږ داسې وو چې غیر د انتارکتیکا او استرالیا نه په ټولو برازمونو کې ده، اما په عام شکل باندې بیا چې خو خاص شکل باندې چې بیا کوو موږ یو چې په حاره او تحت الحاره منطقو کې د موسم د نقطې نظر نه موږ یو چې اګوست سپتمبر یعنې تقریبا دا د سرطان اسد یا هغه په اصطلاح اصل د جوش میاشتې دي چې دا ماشې په اصطلاح د سار د لمر په خطو کې او د یو نوی د سار د لمر په خطو کې یو بل نوی د ماخام د لمر په پریوتو کې حرکت کې په انسان باندې حمله کې انسان چی اما د سرطان اوسط ترڅنګ سمبوله او میزان میاشتې هم عددي دویم د شیو یا د انتقال د سرایت غټه برخه ده. نو دویم مهم ټکی ته غټ ټکی ته اشاره وکړو، په جلدي کې تشخیصي تفریقي څلور پنځه مرض دي چې یو ته تا اشاره وکړه. ټول هغه مرضونه د جلدي چې خصوصا دا جذام مرض موږ ورته ویو، او ټول فنګسي د جلدي مرضونه موږ لرو دا ورته ویو، او ټول هغه دغه سرطانونه د دې سره باید د دې جلدي کوتانیت لشمانیا سره یا جلدي سالدانۍ سره باید تشخیصي تفریقي شي. زه نن په دمدی راډیو په باندې په بل وخت کې په پښتورګو باندې بحث کوم، لیکن ستاسو ته لنډ جواب وایم. زیړی او پښتورګي دوه جدا مرضونه دي. زیړی باید موږ تشخیصي تفریقي کړو چې آیا دا زیړی یو میکروبي زیړی دی که غیر میکروبي زیړی دی. په عام شکل دې دوه باندې باید پیښ سره، او تیږې باید داسې باندې پیښ کړو چې دا تیږې په دې ماشوم کې چې پیدا شوي دي آیا هلته مساعده بنیاده دېرته، که دا ماشوم غلطه ډوډۍ خوري، او که دواړه ټکي دي که غټ رول لري. یعنې زه او قسمت باندې بیا نن دا راډیو واوري په چې کله دا پروګرام خلاصېږي بل راډیو کې زه په پښتورګو نن بحث کوم. په مخم ښه شکر.
تشکر. یک بخش سوالش ای بود دکتر همت که چون میفهمیم که سالدانه سبب داغ و لکه در قسمت روی و دست و دیگر نواحی برهنه بدن میشه، گفت که آیا زخمش به سرطان هم تحول میتونه بکنه یا نه؟
بسیار تشکر از اشاره شما. در تمام داغها در تمام به نام تغییر نار و یا حدبه یا یعنی زخمی جور شده وقتی که چی میشه، بس به صورت نادر تقریبا تمام از یا امکان داره به شکل نادر به سرطان چی کنه تبدیل شده. لیکن در اینجا باید متاسفانه آدم بگه او در ممالک پیشرفته می باشه که در اونجا زندگی انسان ها نسبتا طویل تر است. در مملکت ما امکان اینجا ما بسیار نادر میبینم. بسیار تشکر از اشاره شما.
تشکر از شما هم. یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. شرق لاس مهربانی وکین.
د پاکستان کوټه مسلم باغ صدر حضرت ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. بیا ډاکټر مینه مسافت زنی کی سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
بدله سلامونه سوزنا افسنه ډاکټر صاحب صدا شنی بچی به تاغه بچی می وبډی ریچي او دا غزګر ډیر زخمی دی. نو په توګه باره کې ډاکټر صاحب مشوره کول چې دا سر واجب دی دلته دا یو قسم دا بیماری لګیدل راکشنیان دا توخه او دا ستنی او دا مرض لګیدل دی نو دا ورته چې دا واجب ده سویل دا زما ته چې په باره کې ډاکټر صاحب مشوره وانه.
ته لاین کې پاتشه ډاکټر احمد سوال دارین؟
بله بله. روحالله صاحب تا ته سلامونه. قربان تاسو ویلې چې یو دوه مختلفې خبرې دی، ویل چې اوبډي رسکي، بل دی ویلې چې ټوخي لګېدلې ده، بل دی ویلې چې ځیګرې زخمي شوی دی. دا درې مختلف شیان دي. دا دوه ما ته عرضونه ښکاري، اما ځیګرې څنګه زخمي شوی دی؟
متاسفانه که تماس ما قطع شد.
خب من آغا را میشناسم، چندین مرتبه برشان راجع به تکلیف جگرم داره. قربان تا تو ما ویل ما ستاسو په کورنۍ کې د ځیګر د تور جوړی مرض شته. ما په دې باندې څو دفعې خبرې کړې، بیا هم د همدې راډیو د لارې نه کله خبرې کوم. تور جوړی ستاسو په کورنۍ کې اول باید معلوم شي چې ته ځیګر زخمي دی، چې استانه یا ستا د مېرمن نه د کور د بلې کوم غړي د ماشوم ته تور جوړی ورغلی دی که نه دی. تور جوړی ګوره دا یو مهم ټکی دی، خویندو ورونو دا ډاکټر صاحبانو دا په سر کې وساتئ. ما ته تور جوړی را ورسید وروره، او دا تور جوړی چې ما ته را ورسید 50% پورې دا تور جوړی زما وجود لګیږي، دا ویروس تړي روغ جوړیږي. وخت کم دی لیکن زه مجبور یم تا ته دا ووایم. 50% د دې لګیږي هلته ځي یو حاد اعراض ورکوي، زیړی راته پیدا کیږي، کانګې تس کسالات خستګي راته پیدا کیږي. دا هم 0.1 نه تر 1% مرګانه کیږي، نور دا هم 99% جوړیږي. وخویندو ورونو صرف 50% پاتې شو. په 50% کې بیا 10% امکان لري چې هغه مزمن دغه یو جوهر دی د دې ویروس اچاغه انتقالی او یادام مزمن شکل چې به سرطان ته هم تلش. ریزش په اړه کې سوال وکړو او د ډیرو اوبو سکول په اړه کې امکان لري دا ماشوم ته بل لري تاسو ولته باندې کتلی د تبې په واسطه ماشوم بدون دینه چې موږ وګورو خولې کوي او د خولو په واسطه باندې دا ماشوم واړي چې دا وجود ضرورت دی ته لري د تندې په واسطه باندې دا ضرور دی چې ورته واري کوي. او د ریزشو د بادونی او د سینه بغلونو کې همیشه باید کوشش وکړو چې ماشومان ته ډیره تودي او خړ می خصوصا زغم معيات ور کوي چای ورته ور کوي خصوصا د وخو چاینه چ ورته وای اغه ورته ور کوي او ماشوم ګرم وساتي لیکن بیا هم ډاکټر ته ضرور خده کله کله د مرزونه دي چې هغه مرزونه کی یا په مغزو کې تکلیفي او یا په د پانکراس کې تکلیفي او الته لګيږي بیا هم د ډیرو بوس کو عامل پیدا کیږي الته احتیاط وشي ډاکټر سره باید مشوره وشي ډیر مننه ستاسو رسوال
تشکر دکتر همت یک شنونده دیگه همی لحظه برای ما تلفن کرده از عربستان سعودی و علیکم السلام خوش آمدین
خوب هستین دکتر سید
تشکر زنده و سلامت باشین کی هستین و سوالتان چی هست
ما حاجی احمد جام
خوش آمدین
خوش باشین ما دکتر سید پرسان میکردن در باره تکریف میده
بفرمایید.
من نفرم میدای من درد میشه.
دکتر همت سوال دارین؟
بله. چند شما چند سال هستین و چی کار میکن و سیگریت یا عمل دیگه دارین یا ندارین؟
نه سیگریت نکشم نه نسوار فقط کار منبایی دارم منبایی کار میکنم.
آقای صاحب چند ساله هستی؟
مادرتان و خانمتان در این جمعیتان در سعودی عرب است یا در افغانستان است؟
نه و در افغانستان هستن.
چقدر وقت میشه که تکلیف برتان پیدا شد؟
تقریبا سال ور میشد
عمرتان چند است؟
35
و چقدر وقت میشد سعودی عرب است زندگی میکنید؟
15 سال میشد کار دکان دارم منبایی داره
افغانستان چی وقت رفته بودی؟
افغانستان یکش مو بیشتر
خب بسیار تشکر از رادیو بشنوین جان
تشکر آجی طیب احمد جان
تکلیف میده ای تکلیف شما گفتین تکلیف میده او باید تکلیف میده که ای صرف درد است و یا آبی تیزابی رقم یا دلجوشی هم امرایش است ای دردی سوزنده است یا دردی سراخ کننده است یعنی می نقاط است که آدم باید سریعی فکر کنم باش صورت عام باید میره با دو خاندان چی تقسیم کنیم که امکان داری تکلیف شما تکلیف روحی عصبی و تشوش باش اما ای را باید حتما توسط مشوره یک دکتر باید ما از امراض دیگه که عین اعراض پیدا میکنه چی میده و چی اعضای مجاور که دا امراض میده و روده به داد گرفت رسن او اعضا هم ایره پیدا کرده تکالیف پیدا کرده میتونه مشوره ابتدایی ما امراض شما است که شما باید اقلا یک دفعه ببینین که امراض یک دکتر مشوره کنین که او مسئله روحی را از جسمی تفکیک کنه و بعد از او در صورت امکان باید مابین معده تان دیده شو چرا مابین معده تان دیده شو تحقیقات نو میگه که یک میکروب است که او میکروب امکان دارد یک چند فیصد از او اگر علاج نشو بازو به سرطان هم تبدیل میشه بسیار تشکر از سوال شما
در مورد رژیم غذایی برای آجی احمد جان چی توصیه داره این دکتر احمد؟
خانه آباد بسیار تشکر از اشاره شما برادر عزیز از این عملی که نمیکن تمام چیزایی که مرچ و مساله و اچار این از چیزایی که تیزاب معده را به شکلی به اصطلاح تنبیه میکنه یک وقار شدن و استرس و بیخوابی یعنی میگه تمام نقاطی است که از ایران باید جلوگیری کن استراحت باید بسیار کنین یا عبادت کنین یا موزیک بشنوین و کوشش کنین که خود از تشویش هم نگاه کنین
تشکر از شما امروز در مورد بیماری سالدانه یا لشمانیای جلدی صحبت میکنیم و شما هم میتونین که زنگ بزنین تلفن بکنین و سوال بکنین شماره ها را یک بار دیگه میخوانم براتون و لطفا یادداشت بکنین 0700-145-3008 و 0799-20-35-40 به شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین 420-221-24101 و 420-221-24201 به هر حال دکتر همت در صورتی که یک شخص را همی پشه سالدانه بگذد چقدر زود اعراض و علائم مرض آشکار میشه در همی مورد صحبت میکنیم همی لحظه یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن بعد از او در این مورد گپ میزنیم بفرمایین
سلام علیکم خدمت شما و خدمت جناب دکتر صاحب سلام و احترام تقدیم می‌دارم از ولایت دایکنډي از ولسوالی کیتی به نام عادلی مزاحمتان شدم
بسیار تشکر آقای عادلی بفرمایید
دکتر صاحب یک مریضی که اینجا بسیار شایع است امیست که بین بیشتر افراد بزرگسال یک رقم تکلیفی است که از نظر ادرار نه ادرار زیاد است مخصوصا از طرف شبا خیلی آدمای مسن از این بابت خیلی در تکلیف وضعیت هستن در قسم در این بار شما یک نظر یک راهنمایی بفرمایید. دیگه ای که یک کسی از تکلیف شکر داره و شکرش در حدود 130 یا 135 است، منتها ادرارش یک مقدار بوی داره. این چه رقم است؟
چند ساله هستی کسی که تکلیف داره؟
تکلیف شکر داره در حدود 35 سال است.
آها، تشکر. تشکر از خود آقای عادلی. دکتر همت سوال خون ندارین شما؟
ما سلام احترام خدمت دکتر صاحب محترم و خواهران برادران در کندی تقدیم میکنم. شما سوالای بسیار بجای کردین. اول باید مردم محسن وقتی که شب از طرف شب به تشناب میره چند عامل میداشته باشه، باید باید تقسیم بندی کنیم. ما و شما در مسلکی کلمه داریم به نکت توری، یعنی ادراری که از طرف شب چی میشه،
ادرار شبانه،
تشخیص تفریقی کنیم از تمام امراضی که مرض شکر مزدار، مرض شکر بیمزه و امراض بولی و تناسلی، یعنی چهار پنج. بعد ببینیم که اگر یک پیرمرد است و یک تکلیف پروستات داره و هر دو ساعت بعد است بعد میره و تکلیف پروستات است و صرف 20 یا 30 میلی لیتر ادرار میکنه، یک فامیلش است یا عین همین مریض است یک میکروب بولی تناسلی دیگر دار، لیکن عین همین مریض است یک عدم کفایی قلبی مرحله دو یا 3 یا 4 دار، او را با ما شما یک نکتوری قلبی است که وقتی که این انسان استراحت میکنه، استراحت عامل ازی میشه که برای انرژی ذخیره میشه و انرژی ذخیره شده ادرار در گرده فلتر میشه. شما میفهمین که گرده اضافه 8000 لیتر خون فلتر میکنه و ازی صرف یک لیترش به شکل ادرار جدا میشه، دیگه چه پس برازو میده. یعنی تشخیص تفریقیش هست که مرض شکر باید تشخیص تفریقیش و امراض قلبی باید تشخیص تفریقیش و امراض بولی تناسلی و به شکل عام یک تا دو مرتبه رفتن به طرف شب به ادرار رفتن برای کسانی که عمرش از 55 60 65 بلند است نرمال هست.
اما دکتر همت با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، در کل آنچه که آقای عادلی هم گفت و اشاره کرد، یکی دو روز پیشتر ما گزارش های داشتیم از ولایت دایکندی که در اونجا یک مریضی ناشناخته شده شیوع پیدا کرده و جان چندین نفر را گرفته. همین گزارش از خبرنگار رادیو آزادی علی عرفان میشنویم و بعد از او در موردش نظر بتین شما.
بفرمایید جان.
سلمان علی صادقی رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی بعد از ظهر روز جمعه در تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
قری محمد خواجه مربوط ولسوالی گیزاب 6 روز پیشتر مرض قبلی که مشابه با کدورا بود دوباره پس شایع کرده، 5 نفر به اطفال و کلانسالار به سنین مختلف از بین برده.
دکتر محمد حسین مظفری رئیس ریاست صحت عامه دایکندی میگوید گزارش دقیقی از شیوع دوباره این مرض ناشناخته تا هنوز به آنان نرسیده، با این هم به زودی دوا و دکتر را به این روستا روان خواهند کرد.
نظر به راپوری که البته چند موثق نیست، تصمیم ما نیستم که در عدلیه هم را یک نفر پرسنل سیهی روان تا موضوع را از نزدیک ببینه.
رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات دایکندی نیز میگوید مقدار مواد خوراکه را برای آسیب دیدگان این مرض ناشناخته به ولسوالی گیزاب روان میکنند.
با خاطر دلجویی و همکاری کسایی که جان خود از دست داده یا کسانی که به مرض مبتلا شده، اقتصادات اقتصادی دیده بر زنا 20 مواد غذایی حالت استوار را برای مردم تقسیم دادیم. انشاءالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 روز آینده او توزیع صورت بگیره.
حدود 25 روز پیش در اثر شیوع یک مرض ناشناخته در روستای محمد خواجه در ولسوالی گیزاب دایکندی 20 نفر جان دادند و حدود 200 نفر مبتلا به مریضی شدند که در همان زمان از طرف ریاست صحت عامه دایکندی دوا و دکتر به این روستا فرستاده شد و شیوع این مرض تحت کنترل قرار گرفت. اصل این مرض که دارای علایم اسهال، استفراغ و سینه بغل می باشد تا هنوز تشخیص داده نشده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
چی است نظرتان با توجه به آنچه که شنیدین دکتر همت؟
ما ایران جواب میگم و در اضراری که بوی میداد ایران جواب میگم. بسیار یک امکان داره ما به شکل شعوری به موضوعی که ما امروز سرش بحث میکنیم امکان داره که یک مشکل پیشرفتی اپیدمی لشمانیای ویسرال باشه. لشمانیای ویسرال وقتی که اعضای داخلی رو میگیره تیپیک اعراضی میته مثل اعراضی کولرا و دی برادر کلمه کولرا را چیکت اسهال است تب است تخیکزیس بیشتیس وزن کم میشه چیز لیکن ایره باید و دلچسپی هم است که تشخیص و اعراضی شش هم میداشته باشه تشخیصی تفریقی است لیکن در عین زمان نظر به موسم باید با امرای تمام امراضی ویروسی کنیم که ویروسا به شکل موازی هم رای تنفسی و هم طرق هضمی را میگیره از این خاطر باید ما بفهمیم که چقدر تب داشت و رنگ و رنگ و بوی مواد غایطه به کدام شکل است و این مقدار مایع یا ترکیب مواد غایطه نه از نقطه نظر میکروبیولوژی بلکه از نقطه نظر ترکیب مایع و جامد با چی تناسب است و انسان عمرشان چقدر است و در این منطقه چی رقم هوا و فضا و چقدر درجه حرارت حاکم است این فاکتورهایی است که برای ما مهم است از اون نقطه نظر وزیر باز چند خاندان میکروبی ویروسی و باکتریایی و پارازیتی بر سرش فکر کنیم.
تشکر دکتر همت.
اگر وقت باشه ما دم یک کلمه دیگه
بفرمایید.
ادرارشون بوی میده.
بفرمایید.
به ادرارشون که بوی میده دکتر صاحب محترم ادرارشون بوی تا باید بوی تفکیک کنیم. اگه بوی اسیتون میده باید به یک طرف فکر کنیم. اگه بوی بد میده باید میکروبای میکروبی بولی تناسلی عاملش است او قسم فکر کنیم. و اگر بوی یوریا میده باید طرف عدم کفایی گرده فکر کنیم.
تشکر.
عدم کفایی گرده بوی مرض شکر اسیتون و بوی میکروب های بولی تناسلی این سی بوی باید تفکیک کنیم با طرف تشخیص میریم ادرارشان باید شکر هم دیده شد و میکروب هم دیده شد. بسیار تشکر
از شما هم تشکر دکتر همایون همت مهمان برنامه ما هستند و در این برنامه در کل در مورد مریضی سالدانه صحبت میکنیم. شما هم میتونین که بر ما تلفن بکنین اما حالا ساعت 3 بعد از 6 به وقت کابل است. به این که